په افغانستان کې 9 بجې شوې د ازادي رادیو وی بل خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخ لري چې د خبرونه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو ملګری ملتونه په افغانستان کې کوکنارو په کښ کې د پام وړ کم والی خبر ورکوي د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان او ډی سی نن یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندي سره اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 95% کم شوی چې له امله افغان بزګرو ته د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 55,000 جریب ځمکه کې کوکنار کرل شوي. په داسې حال کې چې تیر میلادي کال په 1,115,000 جریب ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. پر افغانستان د 2021 کال په دوبی کې طالبانو له واکمنې دو مخکې افغانستان د نړۍ په سطح د تریاکو عمده تولیدونکی وو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. پاکستانی چارواکو ویلي په وروستیو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د 15,000 نور افغان کډوال استنول شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې له دې هېواده د بې اسنادو کډوالو د وتلو پریکړې له اعلان وروسته تر اوسه له پاکستانه د ایستل شوو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 200,000 تنو ته رسیدلی دی. د پاکستان د حکومت شمیرو له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,200,000 قانوني اسناد نه لري. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري استازو د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره له پاکستان د افغان کډوالو د پزورې استلو افغانستان ته د استولو او همدارنګ په دې هیواد کې د کاری هغه ته د کاری فرصتونو په برابرولو په باب خبرې کړې دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال مولا عبدالغنی برادر تهران ته خپل سفر په محل د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره وکتل. د مولا برادر د دفتر په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په دې کتنه کې په سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، فرهنګي او نورو برخو کې پر ګډو همکاریو خبرې وشوې. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونت ویلي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان غواړي د ایران لارې خپل صادرات او واردات زیات کړي او په دې برخه کې له ایران د ملاتړ غوښتنه کړې ده. مولا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه تهران ته رسیدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنګي الوتکو نن سهار په غزې ترنګه کې د کډوالو پر یوه کمپ حمله کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي. دا حمله داسې مهال کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي د دوی عملیات به دوام کوي. دا ټینګار داسې وخت کېږي چې د امریکا متحدو ایالتونو اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې د مزایلو په وروستي برید کې د اوکراین د 2 سرتیرو د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنه کوي. پراوډه خبري رسنۍ د اوکراین د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې د نومبر په 3 په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې د دغې حملې په نتیجه کې د اوکراین 6 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین پوځ نه دي ویلي چې په دې پیښه کې څومره سرتیري وژل شوي، خو د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف دا یوه غمیزه بللې او په اړه یې د بشپړ څېړنو خبره کړې ده. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې هند نن جنوبي افریقا ته د 233 منډو په توپیر ماته ورکړه. هند د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره جنوبي افریقا ته د 322 منډو هدف ټاکلی و، خو جنوبي افریقا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 3 منډې وکړې. هند چې د دې جام کوربه دی د جدول په سر کې ځای لري او تر اوسه هیڅ یوه لوبه نه ده بایللې. ټاکل شوې سبا بنګله دېش له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. په دې جام کې د افغانستان 8 لوبه د راتلونکي سه شنبه په ورځ له استرالیا سره ده. افغانستان 4 لوبې ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د افغان زندانی کډوالو یو مدافع وکیل وایي یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د کارتونو سره سره نیول کیږي او له پاکستانه ایستل کیږي.
چې چرته افغان کډوال وي دي نو دا هغه ناول د پیسو غوښتنه کوي چې هغه پیسې نه ورکړي، نو هغه بیا اول بی ایف آی آر پې کټ کول اوسې ډایرکټ دلته دغه ته راوړو بیرې دي چې نه ډایرکټ په یوه ورځ کې دننه ریپورټ کوي.
یو شمېر افغان کډوال چې له پاکستانه د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته ستنول شوي د پاکستاني چارواکو له بد چلند شکایت کوي.
راغلو کارخانو نه او يم د اس کې مې نه ده ده بالا د پاکستان عسكر پولیس ساتي روان یو علي او بس در په دري کړو
له پاکستان د بي اسناد افغان کډوالو د ایستلو په باب ځین نور راپورونه هم لرو دا به مو اوري چې د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي سکل په افغانستان کې کوکنارو په کخ کې 15% کمواله راغلي په نړیوالو مسایلو کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د دوام او منځني ختیځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مو خبرو دغه راز په نورو راپورونو کې به واوري چې د غزنی بزګر او بڼوال سکل د آلوبخارا د حاصل زیاتوالي ته خوښتي خوې سم بازار نه لري
ما شپېته من الو راوړی دم دا اوس خرڅ کړی مې دی د مجبوریت له وجې نه خو کور ته ضرورتونه دي
په نورستان کې بیا بزګر د ته خوښتي چې د اصلاح شو تخمونو مرسته ورسره شوې ده
مالیک هم نه دا تخمونه خدي نړیوال موسو د ریاست زراعت نامنه نظارت په واسطه پوره پوره همکاري او همدردی د دین غواړو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کراچۍ کې د افغان زندانی کډوالو او مدافع وکیل مونیزه کاکړو وايي یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یو ان سی آر د کارټونو سره سره نیول کیږي او له پاکستانه ایستل کیږي په اسلام آباد کې طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم ورته خبره کړې ده په عین حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې یو ان سی آر له خوا ورکړل شوی کارټونه هم لري د ډیټا اندېښنه لري چې له پاکستانه به په زور وایستل شي جزئیات په دې راپور کې
په کراچۍ کې د افغان زندانی کډوالو او مدافع وکیل منزه کاکړې دا کوي چې پاکستانی پولیس هغه کډوال هم افغانستان ته ستنوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنرۍ لخوا ورته کارټونه وشل شوې دي. هغه په خپل ایکسپاند د یو شمېر افغان کډوالو ویډیوګان او د هغوی دا ډول کارټونه هم خبره کړې دي. په یوه ویډیو کې چې اغلی کاکړ خبره کړې لیدل کېږي چې یو افغان کډوال وایي میرمنې سره لدی چې د کډوالۍ کارت درلود یا هم د پولیسو لخوا نیول شوې ده. اغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی پولیسو لخوا په نیول شو یو کې ماشومان او خزي هم شته. هغه ادعا وکړه چې لنیول شو یو یو شمیر کډوالو پولیس پیسې هم غواړي.
دا کډوال مطلب دغه شکایت کوي چې پولیس الته کیمپونو ته انور بازار دا کې چرته ما باندې کډوال وی دي نو دا هغه ناول د پیسو وختنه کوي چې هغه پیسې نه ورکي نو هغه بیا اول بی اف آی آر پہ کټول وو سي ډاجل بنت په کراچي کې ځکه کم د کډوالو د نیولو یا دا هو د ساتلو لپاره سي کم ډیټینشن سنټر جوړ کړی دي د 13 اورو بیره دي چې نه ډایرکټ په ورس کې دنه ریپورت کوي.
په اسلام آباد کې طالبانو د حکومت سفارت هم د هغو افغان کډوالو د نیولو موضوع په خپل ایکسپانډ مطرح کړی چې د کډوالۍ کارټونه لري. د سفارت د یو افغان کډوال ویډیو خبره کړې چې وایي د یونیسیار کارت درلود خو بیا هم له پاکستانه د شړل کېدو په هدف نیول شوی دی. هغه په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د یونیسیار کارټونه لري وایي اندېښمن دي چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته ونه شړل شي. په اسلام آباد کې مشته یو افغان کډواله سیما وایي خپل کورنۍ د یونیسیار سره سب ده خو د پولیسو لخوا د نیول کېدو او شړل کېدو په اړه اندېښنه ښایي.
دلته یو څلور کسیزه کورنۍ وه، هغه یې وشړله. موږ خپل ملګرو ملتونو سره ثبت یو او کارت نه بلکې ټوکن لرو، وایي ټوکن د منلو نه دی.
په پاکستان کې میشته یو بل افغان کډوال خدیجه بیا وایي د ویزې پای ته رسیدو ته یوازې لس ورځې پاتې دي. خو د کډوالۍ سازمان سره یې له ځان ثبتولو وروسته ټوکن ترلاسه کړی مګر بیا هم اندېښمنه ده.
د پاکستان حکومت ویلي حقوق کسانو ته چې ویزه نه لري باید په کرایه کور ورنه کړل شي. زه نه پوهیږم چې له خپلو درې بچیو سره چېرته ولاړه شم. هیڅوک مو غږ نه اوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم ځواب نه راکوي او زموږ ټلیفونونه پرې کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن خبر ورکړ چې هغه افغان کډوال بل د هیواد ونه ویستل شي چې هلته د ثبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارتونه ولري. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپل ایکسپانډ لیکلي د دې سفارت سرپرست سردار احمد شکیب په خیبر پختونخوا کې د یونیسیار او د افغان کډوالو کمیسون لګټ مرکز د لیدنې پر مهال ویلي د دې مرکز کارکونکي چې 15 تنه دي د 10000 کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره ډیر کم دي. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د وستو عملیات د نوومبر په لومړۍ نیټه پیل شوې. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو شمیره له 3 میلیونه زیاته خوده لوي ویلي دي چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي.
یو شمیر افغان کډوال چې له پاکستان د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته ستنول شوي د پاکستانی چارواکو له بد چلند شکایت کوي. په لوړ کې یو شمیر دغو نو ستنول شو افغان کډوالو د ازادي رادیو مشال څنګه خبري حالت ویلي.
خاوري میرزا جان راغلو کارخانونه او يم د اس کې مې لیدل دي بالا او کارخانو کې مخړه او دوست موټر را پسې دی او را باز مکه په شنو ځل مې راوي د پاکستان اسکر پولیس ساتي را باندې واله او بس د پدری کړو نور مې سر مار نوستا خورورا سیاسري ګولې نه دا سیاسري دا وانان کړه ټول دا رزق والا ورکې د رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم وړاندې کله مم وړاندې ورسوم ګډ وټ پراته دی نور دا لا کار نه مونږ دغه وختونه لرل چې موږ سره کومک وکړه موږ لا کور راکه که کور نه راکه چې خپل زړیز کور راته جوړ کاني بس دغه وختونه څنګه لرو
دمان هم د محمد اساق لګوز لاور نه راول وځو موږ افغانستان ته ال دې تنګ ول د بنول کول لاور کې لکه پرې خودو وینم موږ ایډی کارت ښکار کدار ښکارګه نه مسلې به ویل ته چا سي کرایه باندې کور ورګو غن لګه موږ تیرا کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګه دا بونه شړې ل کور نه بس موږ اطلاع راکې بولسان ورته ویلی و چې دوه موږ به شړو موږ نه پرې خود یو جیدم او ول تر موږ خپل ځم کړه کورم خیر نه
افغانستان ته روانی سروسو پر میل او شوی دا نه چی شه بس بچیم تعلیم نو کول او دل دم روزگار او روزگار مزه شل کول پر روزگار غم هم د سیم پر خود مونږ ته نور کار کو روټه په خولو والای درزا ګروډ باندې دکان مې و پاتې شو بس وسه خبرو دا نه وسم برابرۍ کو او کو وسه نیم د روزګاری دا نه بې روزګاری دا ګرځو با نو د لاریو مشکلات او اډاکه بس د کانتینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني د خیرانو
تورخم دروازې ته نږدې په لوړګي کې مو د یو شمیر افغان کډوالو څرګندونې واورېدې چې له پاکستان ایستل شوي او افغانستان ته په لاره وو. د تېر جمهوري نظام یو شمیر څارنوالان او قاضیان چې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي او هلته منتظر دي چې د پناه غوښتنې لیکونه یې ومنل شي او ویزې ترلاسه کړي هم د پاکستان د حکومت لخوا د بې اسناد کډوالو په زوره ایستلو ته اندېښمن دي. نور با په دې رپورټ کې وورو.
یو شمیر افغان څارنوالان او قاضیان چې دا کوي لس میاشتې وړاندې له جرمني څخه د پناه غوښتنې له منلو او د جایزې د دفتر لخوا تر بلنې وروسته پاکستان ته تللي د دغه هیواد د هغوی د اخراج په اړه اندېښمن دي. دوی وایي تر اوسه د دوی په کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. روح الله نورانی چې د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د سترې محکمې د تفتیش غړی او د پنجشیر ولایت د مدني او عامه حقوقو د محکمې رئیس ووایي چې په شپږ میاشتنۍ ویزې پاکستان ته راغلی او اوس چې څلور میاشتې یې د ویزې له ختمېدو تیرې شوي په دې نه دی توانېدلی چې خپله ویزه تمدید کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د پاکستان د جی ایز له دفتره مالي مرسته ترلاسه کوي خو په خبره یې د دوی د کیسونو برخلیک لا هم معلوم نه دی او له پاکستانه د ایستلو په اړه اندېښمن دي.
ما تقریبا چهل نفر قاضي او دادستان در اینجا
موږ تقریبا څلوېښت قاضیان او څارنوالان په همدې وضعیت کې یو. جایزه هم هیڅ قانع کوونکی ځواب نه ورکوي. موږ له دې ویریږو چې موږ بیرته افغانستان ته ولیږي تا هغو کسانو په لاسونو ولویږو چې موږ د بشري حقونو څخه د سرغړونو د قانون ماتولو او بېلابېلو جرمونو لپاره په زندان محکوم کړي وو چې ځینې اوس په قدرت کې دي او ځینې یې هم آزاد
هم آزاد هستند.
په پاکستان کې یو بل افغان قاضي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ پاکستان د جایزې سره اړیکه کې نیسو هغه موږ ته وایي چې تاسو کې ست پروسس لاندې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایران څخه په سلګونو خلک راځي د هغو کیسونو بررسي کیږي او ډیر په کم موده کې آلمان هیواد ته انتقالیږي ولې بدبختانه چې موږ تر اوسه پورې په انتظار کې یو موږ د آلمان هیواد څخه غوښتنه کوو چې نور زموږ د بې سرنوشتې حالت ته پای ټکی کیږدي او که چېرته خدای نه خواسته موږ بیرته افغانستان هیواد ته ځو هغلته زموږ ژوند زموږ د اولادونو ژوند زموږ د کورنۍ ژوند کاملا د خطر سره مخ دی.
د تېر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت حکومت په دې وروستیو کې د دغه ایالت باصلاحیته چارواکو ته امر کړی چې د هغو افغانانو له نیولو ډډه وکړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنې کې سونه لري. خو د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کډوالو د پناه غوښتنې د کیسونو په ژر تر ژره بشپړولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پاکستان په دې برخه کې له هغو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې کډوال مني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې د بې اسناد کډوالو د شړلو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو امنیت ته جدي پام وکړي چې له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو رسمي عملیات د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی، د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا په دې بهیر کې به له 3 میلیونو ډېر افغان کډوال ویستل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری دا شمېره 1.3 میلیون تنه اعلان کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سم ایو نړیواله موضوع. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنګیالو ته نن سهار په غزه ترنګ کې د کډوالو پرې یو کم حمله کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. پر غزه د اسرائیل د بریدونو له دوام سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم منځنی ختیځ ته انتلل یو په لوی زغړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلی. نور په دې رپورت کې
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د 38 کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوي چې په جګړه کې وقفه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انتونی بلینکن سره په کتنه کې د فوري اوربان غوښتنه کړې چې غزې ته د بشری مرستو لیش ته زمينه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال سوي سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبري وکړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پرولې ده او له واشنگتن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشن به ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. هغې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یوه ګډ کنفرانس کې وویل ښوونځي، روغتونونه، بشري کارکوونکي او خبریالان باید خوندي وي. خو اسرائیل وایي چې په خپلو حملو کې حماس ډله په نښه کړې چې له خلکو د بشری سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یک شنبه هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیرش نورې لارې هم چې د خوړو، اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدې. د دې ادارې په وینا د اکتوبر له 28مې د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد لارې غزې ته تللي 451 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1مه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې نظر 400 فلسطینیان وژل سوي او دا شمیر شي د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي سکال په افغانستان کې د کوکنارو په کښ کې 95% کموالی راغلی. د ادارې نن په خپل راپور کې ویلي چې د کوکنارو د کښت په کمیدو سره په اکثره کلیوالي سیمو کې چې بزګر د کوکنارو له درکه ډیر عاید ترلاسه کول، دوی هم خپل د عوایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی د یکشنبې په ورځ د یو نوي راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی دی. یو این او ډی سی ویلي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتار ځمکې ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا شمېر تیر کال له 232,000 هکتارو څخه ډیر و. د دغه راپور د معلوماتو پر بنسټ د کوکنارو د کښت کمښت د تریاکو د ارزې پر کموالي اغیز کړی دی، ځکه په 2022 کال کې په افغانستان کې د تریاکو ارزښت 6,200 ټنه وه، خو په 2023 کال کې دا اندازه 333 ټنو ته راټیټه شوې ده. د یو این او ډی سی راپور زیاتوي چې د هغو بزګرانو عاید چې اقتصاد یې د کوکنارو په کښت پورې تړلی دی هم د بېلابېلو نشه یي توکو په کرلو د بندیزونو له امله کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر لیکلي چې په 2023 کال کې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې پر سوداګرو یې تریاک پلورل 92% کمه شوې ده، خو د ملګرو ملتونو چارواکو د کوکنارو بدیل کښت او ښه عاید ترلاسه کولو لپاره د کلیوالو خلکو او بزګرانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر اجرایوي مدیرې ګادا ولی په دې راپور کې ویلي چې د کوکنارو د کښت کمول په سیمه ییز او نړیواله کچه د کوکنارو د ناقانونه بازار په وړاندې د اوږدمهاله پایلو د ترلاسه کولو لپاره یو واقعي فرصت رامنځته کوي. هغې زیاته کړه چې نن ورځ د افغانستان خلک د خپلو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، د ځای شوي عاید د جبرانولو او ژوند ژغورلو لپاره بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز او تنبای والا قوله هم راغلي چې د افغانستان شاوخوا 30% وګړي په کرنې تړلي دي او افغانستان دا مهال د اوبو د کمښت له جدي ننګونې سره مخ دی. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي وروسته د بدیل کښت د برابرولو په ګډون له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د غور ولایت یو تن بزګر دانش وایي چې د طالبانو حکومت د مشر له حکم وروسته یې کوکنار نه دي کرلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې توکو د مخنیوي وروسته هیڅ نه دی ویلي چې موږ مرسته کوو تاسو دا وکړئ. ځمکې یوې برخه کې مې رشکه کرلې وه، هغې ته هم سمې اوبه ونه رسېدې، خرابه شوه.
د غور ولایت دلال او سرجنګل ولسوالۍ یو بل کروندګر مراد وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ وچکالي هم د دوی د عاید پر وړاندې جدي ننګونه ده.
د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرو او نه هم پیسې لرو. خلک ډېرې ستونزې لري. وچکالي ده، ځمکې لپاره اوبه نشته. اوس کچالو، وربشې او غنم کرو خو اوبه نشته.
یو این او ډی سی په داسې حال کې په افغانستان کې د تریاکو د 95% کموالي په اړه راپور ورکوي چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د 2023 کال د مې په میاشت کې د کوکنارو په شمول د مخدره توکو د کښت او کاروبار د بندېدو په اړه یو فرمان صادر کړ. لغه وړاندې هم په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د تخریب عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې وې، خو کروندګر اوس د کوکنارو بدیل کښت د نه لاسرسي وچکالي له امله د خپل اقتصادي راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کرو د مخدره موادو د نورو توکو په اړه نور معلومات د ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې اوریدلی شئ چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو بیا هم په افغانستان کې د کرنې په موضوع کې تم کیږو. په نورستان کې په زرګونو بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوو تخمونو او سرو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. دغو بزګرو ته دغه مرسته د خوړو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالې ادارې لخوا برابره شوې ده.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته یې د یاد ولایت په ټولو اداري واحدونو کې 4,615 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرستې ویشل پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان ازادی راډیو ته وویل
50 کیلو یوریا 50 کیلو ڈی پی او 50 کیلو د غنم شاشه تخم ورسیږي هر بزګر ته تقریبا 9300 تجربه کرنی زمکه دا به په غنمو باندې وکړل شي او د آفات او امراضو خلاف مقاوم دي. د محلي غنمو په پرتله باندې حاصل ښه دی، دو چند دی، او همدارنګه د دې غنمو په کرلو سره به د غنمو نگانه به په زړه پورې حاصل ولرو انشاءالله.
چارواکو له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو پټیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه وکړي څو یې حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له بهره د غنمو له واردېدو خلاص شو. بزګران هم خوښتي چې ورسره د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي. دوی هیله مند دي چې اصلاح شوي تخم سره به یې راتلونکي کال کې حاصلات ښه وي. د مرکز پارون اړوند د چتراس اوسیدونکي محمد افضل
50 کیلو د غنمو تخم مونږ پیرا کړل، 50 کیلو تور سره، 50 کیلو سپین سره، دا اصلاح شوي تخمونه دي. د غنمو حاصلاتو کې کم از کم زیاتوالی راولي، د محلي تخم نه دا تخمونه ښه دي. ولا ډېر خوښ یې نور نړیوالو مستو او د ریاست زراعت نه همدا غوښتنه ده مونږ ته چې کوم نه زراعت په وخت کې پوره پوره همکاري او همدردي د دې نه غواړو.
بزګران وایي د کرکیلې ځمکه یې کمه ده او له مرستندویانو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا په نورستان کې زرګونو بزګرانو سره په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي چې په روان کال کې بي وخته او شدیدو بارانونو او سیلابونو د یاد ولایت بزګرانو او بڼوالو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي.
په غزنی کې بیا یو شمیر بڼوال وایي سکه لري او بخارا حاصلات زیات شوي خو وایي سم بازار نه لري. دوی له مسؤولو چارواکو د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې امونیا کومندانه یو ولایت مقام ته څیرمه د قرباغ زړه ده. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي. ډیری هغه یې آلوبخارا، ممیز، بادام، چارمغز او نوره وچه میوه پیری او پلوري. دا ځای اوس د وچ میوې موندی ده. شاوخوا دیرش کلن نورالله هم د ګیلان ولسوالۍ څخه دلته په تراکتور کې شپېته منه آلوبخارا راوړي. دی غواړي چې دغه آلوبخارا وپلوري خو له ټیټې بیې څخه یې نه خوښ دی.
نو موږ ته لوی تاوان دی، د منطقې خلکو ته، زراعتي خلکو ته.
نورالله وایي د نورو کرنیزو توکو تر څنګ د آلوبخارا بیه هم ورځ تر بلې راټیټېږي. وجه یې هم د ښه بازار نشتوالی دی. نوموړی وایي دلته اوس یو منشا آلوبخارا له 800 نیولې تر 1000 افغانیو پلورل کیږي. بزګران سخت مایوس او ناراحته دي.
ما شپېته منه الور اوړي دي هم دا اوس خرڅ کړي مې دي د مجبوریت له وجې نه، خو کور ته ضرورتونه دي. یار انسان محتاجي وی لري، کریابي وی لري، نه کدا سی واسي دا مقصد په خبا یوای زب لدی جاړي خوشاله کړم اوس ولا ناراحته يم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی باغداران سږ کال د خپل آلوبخارا له زیات کښت څخه خوشاله دي، خو وایي حاصلات یې هیڅ بازار نه لري او بیه یې هم زیاته ټیټه ده. دوی وایي د تیرو کلونو په پرتله یې یو په یو نیم په ټیټه بیه پلوري، خو بیا هم نه خرڅېږي. د باغوانانو په باور چې تیر کال د آلوبخارا یو من تر 5000 کلدارو په لوړه بیه پلورل کېده، د کلدارې ارزښت هم شو، خو سږ کال هغه آلوبخارا په 3500 کلدارې پلوري او کلدار هم ښه خرابه سوې ده. وجه یې هم د طالبانو حکومت نه پاملرنه ده. په غزنی کې د آلوبخارا کښت په زیاته پیمانه کرل کیږي. حاجي غوث الدین چې ځان د غزنی ښار په قرباغ اډه کې د آلوبخارا سوداګر راپیژني وایي د آلوبخارا باغوانان او سوداګر دواړه په تاوان کې روان دي.
د تیر کال په پرتله سږ کال آلوبخارا ډیره شوه. له تیر کال څخه شش کال شاوخوا 50% زیاته وه. بیه یې ښه نه ده. یو من په 4000 او یا په 4500 کلدارو پلورل
کیږي. په غزنی کې باغوانان او د آلوبخارا سوداګر د طالبانو حکومت څخه آلوبخارا ته د بازار موندنې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې لري چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړي.
موږ د آلوبخارا باغونو ته خصوصي توجه کړې ده. سیسخ کال مو شپاره سو باغوانانو ته خپل اړخه د زراعت ریاست لړخه باغونه، نیالګي او نور اړین مواد خپل خوا د توزیع پروسه شروع ده. د کی هدف دغه د شي د آلو بخارا باغونه عام سي او دوی تر بازار پیدا کولو کې مهم هڅې روان دي چې آلو بخارا ته هم نړیوال هم داخلي بازار پیدا کو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالداري بوختي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده، خو آلو بخارا بیا د غزنی له زیاتو کرنیزو حاصلاتو څخه ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ خبرونه لنډیسته. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي خبر ورکوي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این او ډی سي نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندیستر اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 95% کم شوی چې له امله افغان بزګرانو ته د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څخه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 55,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی. په داسې حال کې چې تیر میلادي کال په 1,115,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. پاکستانی چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د 15,000 نورو افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو د پریکړې له اعلان وروسته تر اوسه له پاکستانه د ایستل شوو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 200,000 کسانو ته رسېدلی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر تهران ته د خپل سفر په مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتلی. د ملا برادر دفتر په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په دې کتنه کې په سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، فرهنګي او نورو برخو کې پر ګډو همکاریو خبرې وشوې. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو لوړ رتبه پلاوی پرون تهران ته رسیدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزې ترنګ کې د کډوالو پر یو کمپ حمله کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغه چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي د دوی عملیات به دوام کوي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې هند نن جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. هند د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره جنوبي افریقا ته د 328 منډو هدف ټاکلی و، خو جنوبي افریقا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 380 منډې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ او عمل زوريږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونه ته رسیدي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشه یي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پرېښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشه پرېښودل اسانه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوا.
سمه ده، خو دا درته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږو چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څیړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 40% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. اوس تازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه و سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید د ذهني ګډوډۍ او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډۍ پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افی می ورسې ونه بیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې تخت
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمون پوچ کړو، غاکونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادي ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو څخه کار اخیستل او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواهد.
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمل موتاد شوه چه ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرل. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده موتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشپ ریگ دی. ده شپک مشتیمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوی و خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشئی موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشئی موادو له زیانونو نه خبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدي ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوښیم. موږ ته د درې شیان چمتو کړي، لومړی تلویزیون، دوهم ورزشي وسایل او دریم درمل. دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه چې په هغه باندې مصروف اوسو. سر خیاطۍ
ګلدوزۍ هم مصروف بشه.
شپږ دېرش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشئی مواد استعمالول، له همدې امله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشئی موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي.
تبمې سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشئی مواد مې د درمل پر ځای استعمالول، ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیر بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتونبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتونبای و په وینا له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي.
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي، له همدې امله خلک نشئی مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئی مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیانو ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم منگا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پریښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پریښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پریښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پریښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یو ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پریښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادت، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بیخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پریښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پریښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کیدونکې اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکارۍ په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي او دغه تغیرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره دغه بیا صحت مند کېدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
ایا داسې لارې چارې هم سته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اعراضو یا دی صحی ستونزو له کبله چې په اول ورځو کې یو معتاد تر رامنځته کیږي، په اکثره صحی مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بېخوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدی شي. او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپل څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نور ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي. او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاټ پودر و هی یا می خور عزت پودر و هی یا می پودر و هی
لا پمړی کنا و م پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې فرید یو بیوز لماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خوشتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار وکوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چه خار والا خار والا، کله چه موتر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده ویل چې زما کار به څه وي. ما وایي اجی صاحب درته وایي.
بچیا، زمونږ کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها ته دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.